شپږ بجې شوې. احمد شي بریم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبان حکومت وایي دوی د قطر د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سره د دوحې د درېمې غونډې په اړه خپل شرطونه په ډاګه کړل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د دوحې د درېمې غونډې پر موضوع خبرې وکړې. محمد بن عبدالعزیز الخلیفي د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې له طالبانو وغوښتل چې د دوحې پر روانه غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د دوحې دریمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 1.5 جوړ شي چې دوی ورسره به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې دریمه غونډه د روان کال په فبروري کې د طالبانو له حضور پرته ترسره شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبر ورکړی چې یو میاشت کېږي د جنو ستونزو له کبله دغه هیواد ته د الوتکو تیل یا ټي آی ان وارد شوي. د افغانستان جنو رسنیو پرون د دغه خونی د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې ترکمنستان ته د دغو تیلو پیسې هم تادیه شوي، خو بیا هم دغه هیواد افغانستان ته د الوتکو د اړتیا وړ تیل نه دي صادر کړي. افغانستان د الوتکو اړتیا وړ تیل له ترکمنستان او جنو نورو ګاونډیو هیوادونو واردوي چې کله ناکله پکې ځنډ او خنډ راځي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي دغه ستونزه ارزوي او د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت دا موضوع وڅېړي. د ایران یو چارواکي ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې تر یو لک زیاتو افغانانو برخه اخیستې وه. د ایران د خراسان رضوي ولایت د بهرنیو اتباعو عمومي ادارې مشر حسین شرافت الراد پرون په مشهد کې د حسینی هراتیا په مراسمو کې دغه شمیر اعلان کړ. دا ساجی رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخې شاغل شرافت راد ونه ویل چې د کشمیري څنګه تر لاسه کړی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپشتن نور تیر یک شنبه د هلیکوپټر د نسکوریدو په پیښه کې مړه شول. تر دغه پیښې دوی اونې مخکې د ایران حکومت اعلان کړی وو چې د یو کال په موده کې د افغانانو په ګډون 1,000,000 او 3,00,000 بهرنی وګړي له ایران ایستل دي. په پاکستان کې پرون په زرګونو کسان د جلوهالو له کبله روغتونونو ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په جنوب برخو کې د هوا درجه 50 سانتي ګریډو ته لوړه شوې ده. د پاکستان د اقلیمي بدلون د ادارې مشر رومینه اسلم ویلي پرون څلورمه ورځ وه چې په پاکستان کې سخته ګرمي وه او وړاندوینه داسې کېږي چې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. اټکل دا دی چې په پاکستان کې نن د هوا درجه 1.5 سانتي ګریډو ته لوړه شي. تر ډیره سند یا لته اغیزمن شوی دی. د پاکستان حکومت تیرونی چې د تودې هوا څپه تازه پیل شوې وه شوونځي د لنډې مودې لپاره رخصت کړل. ازموینې وځنډولې او په روغتونونو کې اضطراري حالت اعلان کړ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د افغانستان په غوسمو کې چې سیلونه به هېدلې دي اخیستونکو ناروغیو ته اندېښنې پیدا شي. وړاندې به په خبرونه کې تفصیل درکړو. د سیلونو په اړه د اوبو د چارو له یو متخصص عبدالله واد سره شهیدلې
د خورونو یا د سیلابونو د لارې چې د چیرې خوړې هلته خلکو کورونه یا تاسیسات یا داسې بندرې جوړ کړي دي چې سیلاب خپل مسیر نشي تیولی.
د کونړ د مرکز اسداباد او شاوخوا سیمو اوسیدونکي برېښنا غواړي.
اقتصادی غربت له وجه چوبنشي کوي چې خپل ماشومان ته د جنریټری برق سہولت برابر کړي یا سولري سیستم ورته جوړ کړي چې خلکو دغه وسنه کوي.
د افغانستان په جنوب کې د دویم ستر بند پاړه د خلکو غوښتنه
دلیا د بند پاړه د غواړم چې چاپیریال یو نک پاک سی او د ځنګل ډېر غنو خراب دي دا نه چې جوړ سي او د لوړ ځای د بي بي دا نه سره برابر سي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتوی به ادارې د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ځینو ساري ناروغیو د خبرېدو په باب اندېښنه شولې. پرون هم د افغانستان په یو وشت ولایتونو کې سخت ورښتونه تالنده برېښنا او سیلابونه وو چې بیا یې خلکو ته زیانونه اړولې دي. د سره سری په سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي دوی هم په سیلاب ځپلو سیمو کې دي او د مرستو رسونې چارې مخته وړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو کمشنري اسدی رډو ته ویل په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک زیاتوم رسوتار تیار لري. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې لا هم د اورښتونو او سیلابونو لړۍ بند سوې نه ده او بیل ابیلو بنسټونو ویلي په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک لا هم عاجل لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او پرون په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د جسدونو خرابېدل د اوبو او هوا د مسمومیدو سبب کیږي. د دغه ادارې د افغانستان څنګه زیاته کړې په بغلان او تخار کې تر سیلابونو یوه اونۍ وروسته دوی په څارویو او انسانانو کې د ناروغیو د مخنیوي لپاره د جسدونو ټولول او شخول پیل کړي دي. پرون جمعه هم د افغانستان یو شت ولایتونه د سخت اورښتونو تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان و چې بیا یې خلکو ته زیانونه اړولی دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون آی اف آر سی پرون په خپل ایکس پاڼه کې خبر ورکړی چې له اپریل میاشت راهیسې مرګونو سیلابونو د افغانستان نیمایي برخه اغیزمنه کړې او خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د سره صلیب او سترې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي له افغاني سترې میاشتې ټولنې او نورو شریکانو سره یو ځای په ساحه کې دی چې یقیني سي له سیلابونو روغ پاتې سوو کسانو ته خواړه، روغتیایي خدمات، سرپناه او د کورونو نور اړتیا وړ لوازم رسیږي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري ځکه هر څه یې بایللي دي. افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
سیلاب اخیر در نقاط مختلف افغانستان
ورستای سیلاب د افغانستان په بیلابیلو برخو له دې جملې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د ډیرو کسانو د مړینې او د دوی د کورونو د تخریب سبب شوی. خلک دا مهال نورو مرستو ته اړ دي. یو ان ایچ سی آر د ملګرو ملتونو له نورو دفترو سره په زیانګالو سیمو کې فعلاً په عملی ډول حضور لري او خلکو ته مرستې رسوي.
بلخو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې دروان میلادي کال په می میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سخت اورښتونو او سیلابونو 540 کسان مړه کړي او 3000 ډیره ژوبل کړي دي. خو ګومان کېږي چې واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو زرګونه کورونه، کرنیز مځکه، جوماتونه او نور تاسیسات هم ویجاړ شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی له خپلو نورو همکارو ادارو سره د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې حضور لري.
دفتر یونیسیار به عنوان بخش از واکنش بین سازمانی
د یو ان ایچ سی آر دفتر د سازمانونو ترمنځ د خبرګون د برخې په توګه له لومړۍ ورځې د اړتیاو د سنجولو او ارزونې لپاره په ساحه کې دی. زموږ همکارانو ته معلومه شوه چې مرستو ته سخته اړتیا ده. موږ په زیانمنو شوو سیمو کې پر خلکو استرادي خیمې، غیر خوراکي توکي لکه کمپلې، کالي، د پخلنځي لوازم او روغتیایي تجهیزات وویشل. زه څو ورځې مخکې هلته تللی وم. ومې لیدل چې ډېر کورونه ویجاړ شوي وو. خلک په بد وضعیت کې ژوند کوي او له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان په شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ کې د غویې ثور له یوشتمې اورښتونه او سیلابونه روان دي چې لا یې هم لړۍ په بشپړ ډول بند سوې نه ده. په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو سویو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا هم لازمي مرستې نه دي ورسره سوي او په دغو سیمو کې د ډول ډول ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته ده.
د وروستیو اونیو ترنو اورښتونو او سیلابونو د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه اغیزمنه کړې او خلکو ته یې د سر او مال درانه زیانونه اړولی دي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو په باب اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې هم په افغانستان کې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو په نتیجه کې د خلکو ملکیتونه ویجاړ شوي او دوی ته مرژوبله اوښتې ده. زما همکار د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر عبدالله هیواد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. په افغانستان کې ولې سیلابونه د خلکو د مرژوبلي او د تاسیساتو د ویجاړۍ سبب کیږي؟
دغه د سیلابونو په سیلاب باندې د خوړو نشي چې عموما په ټول تاریخ کې د غرونو یا د اوبو د سیلاب شبه کېدی د اوبو شبه روانې وي د هغوی لاره خلکو بند کړې دي. اکثره ځای کې چې تاسو وګورئ دغسې کلي اوبه وړې دي چې هغه کې د خوړونو یا د سیلابونو د لارې چې دا چیرې خواړي هلته خلکو کورونه یا تاسیسات یا داسې بندونه جوړ کړي دي چې سیلاب خپل مسیر نشي تیولی. هغه مجبور دی چې بل لاره ځان ته پیدا کړي یا بل لاره نو دا ده چې د خلکو په کورو په دغه باندې ورننوځي او د هغه د وجې څه کورونه او تاسیساتو او مرژوبلي هم ورسره شریکې دي چې موږ تاسې په د غور په ولایت کې ولیدي، د بغلان په ولایت کې ولیدي، زیانونه په سیلاب باندې درلودله.
خلک د خپل ځانونو د خوندیتوب لپاره څه اقدامات وکړي کله چې دغه سی وضعیت سره مخامخېږي؟
دا یوازې خلک او دولت، فعلی دولت هر څوک شي، دوی او خلک به یو ځای کار وکړي او هغه د سیلابونو سیلاب مسیر چې دی هغه ورته صاف کړي، پرېږدي چې هغه خپل مسیر ته ادامه ورکړي. د دې په ځای باندې چې دا ځایونه جوړ شوي دي او تاسیسات جوړ شوي دي یا خنډونه جوړ شوي دي چې هغه مسیر ته تغییر ورکړي او د خلکو په کلو باندې د سیلابونه ننوځي، دا باید چې کار وسي چې په کوم ځای کې چې خوړونه دي چې هغه سیلاب په هغه کې بهیږي هغه ورته صاف کړي، ورته خلاص کړي، تر څو وسي کولای شي د سیلاب خپل او مسیر ته په سیلاب باندې ادامه ورکړي.
په راتلونکي کې د اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې د زیانونو او مرګ ژوبلو د مخنیوي لپاره باید تاسو په نظر څه کارونه وسی؟
دا خو یو ډیر اوږد مهاله ستراتیژي غواړي چې د راتلونکي اورښتونو او سیلابونو مخنیوي څه رقم باید وسی. د دې لپاره اول هغه ځایونه کې چې فرض مثال د مځکه سیلابونه د سیلابونو او د اورښتونو په اثر باندې خرابېږي هغه ته باید چې دوی درختي ورته کښېني، دولت باید چې دې ته لار ورته خلاصې کړي. خلک هغه ځایونه کې چې مثلا د سیلاب احتمال لري چې سیلاب راشي او دغه ځایونه متضرر کړي، خلک د مخه څه د دې چې په دغه منطقو کې سیلاب راشي دوی باید چې دغه منطقو څخه ځانونه وباسي او خپل امکانات او کور دغه شتي مالي جانب دواړه دغه منطقې څخه وباسي. او دا یو ډېر اوږده ستراتیژي غواړي. د دې په ارتباط باندې باید دولت او خلک سره یو ځای شي، کمیټه او کمیسیون ته جوړ شي چې فرض مثال د غور په ولایت کې زرتوام یا بغلان یا نور ولایت کې تخار یا په ځای کې شي دا ورښتونه او سیلابونه ډېر خلکو ته زیان رسولی دي، هلته دوی به یو ځای سره کښېني او وګوري چې اصلي مواجب د دغه زیانونو څه شي دي. هغه چې کله دوی پیدا کړي چې دغه 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 مواجب دي، بیا کېدای شي چې دوی د حل لارو ته پیدا کړي.
د اوبو د تنظیم د چارو متخصص عبدالله هواد تر سیلونو پورې د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د اټکل لمخې په بغلان کې نن په جنو سیمو کې د باران د بریدو اټکل شوه دی، خو تر هغه وروسته به د ونی پترس کې اسمان شین وي. د افغانستان یو بل ولایت چې سیلونو متاثر کړی دی په وروستیو کې ډېر هغه غور ولایت دی. په غور کې هم نن په ځینو سیمو کې آسمان برعکس ښکاري د وړاندویل له مخې، او له هغه وروسته به څو ورځې پرله پسې آسمان د غور په اکثرو سیمو کې شین وي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل سیالیو پای لوبته د کلکتا نایت رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد لوبډلو لاره پیدا کړه. ټاکل شوی چې پای لوبه یک شنبه د هند په چنای ښار کې ترسره شي. د کلکتې لوبډلې د یادو سیالیو د پلی آف په پړاو کې د حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړه او پای لوبته نیخ په نیخ لار مونډلې و. د حیدرآباد لوبډلې بیا پرون په دویم کوالیفایر کې د راجستان رویالز لوبډلې ته د شپږ دېرش منډو په توپیر ماته ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. په دواړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي هم شته. د کلکتې لوبډله له ځان سره رحمان الله ګربز او علا محمد خزانفر او حیدرآباد بیا فضل حق فاروقي لري، خو په پای لوبه کې یوازې د ګربز د لوبېدو چانسونه شته. د ویلو ده چې تر دې وړاندې کلکتې دوه ځل او حیدرآباد بیا یو ځل د آی پی ایل سیالیو اتلولي ګټلې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر پروند میانمار یا پخوانی برما د شمال پراخین ایالت کې د تاوتریخوالي د نوي چپی پر عواقب سخت اندیشنه وشوده. د غیداری ویلی چې لراخین یالت څخه د پاوز او وی قومي دلیل خو پر ملکی روهنګیانو د تازه تاوتریخوالي داراونکو او زوراونکو راپورونه تر لاسه کړی دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د لوی کمشنر ویاندی لاستروسل پرون په جنوا کې وویل پورسوی اونیو کې د تازه تاوتریخوالي د برخې پټوګه د راخین یالت بوتی داونګ شارګوټه سوسول شوی، هوایی حمله شوی، پر بی وسلی کلیوالو دز شوی، لخلکو سرونه غوست شوی او په جبر لادرکه شوی دی. هغه په خپل خبرو کې وویل چې دا د ملکی روهینګیا وګړو د وژنې تر ټولو ځورونکو اداوې دي. پر اخین کې دا تازه نه قراری په میانمار کې د کورنۍ جګړې په دوام کې شي او دا جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د دغه هیواد پاوز دانګ سان سوچی په مشه انتخابي حکومت وپرځاوه او دا د پاوز واکمنۍ خلاف د وسلوال مخالفت سبب شو. ګڼو هیوادونو د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې د تازه حکم هرکلی وکړ چې له اسرائیل څخه پکې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه شوې ده. جنوبي هیوادونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتنه کړې چې پر اسرائیل د دغو پوځي عملیاتو د بندولو لپاره فشار راولي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د نړۍ ګڼو هیوادونو د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی د پرونی حکم هرکلی وکړ چې له اسرائیل پکې غوښتنه سوې څو د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سمدلاسه بند کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې له اسرائیل غوښتنه کړې چې هغه اقدامات چې د عدالت نړیوالې محکمې په ګوته کړي عملي کړي. په عین حال کې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی د عدالت نړیوال محکمې حکم په غزه کې د اسرائیل د جنگي جنایتونو رسوا کېدل بللی دي. مصر او اردن دواړو د ملګری ملتونو لامنیت شورا غوښتي چې ل خپل نړیوال نفوذ په استفاده پر اسرائیل فشار راولي چې په رفح کې پوځي عملیات او په غزه کې روان بشري ناورین پای ته ورسوي. د ملګری ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویان هم پرون ویلي د محکمې پریکړې واجب الاجرا دي او باور لري چې شکیل اړخونه به پر وخت د محکمې تازه حکم رعایتوي. جنوبي افریقا هم د حکم د هرکلی ترڅنګ له اسرائیل غوښتنه کړې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل عملیات بند او له دغه ښار خپل ځواکونه وباسي. د کاناډا د صدر اعظم راستیالی کریستیا فریلند په دې اړه په عکس العمل کې ویلي چې تمه لري ټول شکیل اړخونه نړیوال قانون رعایت کړي. د اسرائیل وزیرانو د عدالت نړیوال محکمې حکم رد کړ او وی ویل چې له حماس ډلې به د رغمل سویو د خلاصون لپاره خپل جګړې ته دوام ورکړي. حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د محکمې حکم ستایلې خو انتقاد کړي چې په دغه حکم کې د جګړه ځپلې غزې نوري برخې لپامه غورځول سوي دي. په ملګری ملتونو کې د فلسطین سفیر د عدالت نړیوال محکمې د حکم هرکلی وکړ او هغه هم له اسرائیل پر فشار کې د پوځي عملیاتو د بندولو او له اسرائیل دغه حکم ته د غاړې ایښولو غوښتنه وکړه. د ملګری ملتونو د عدالت نړیوال محکمې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه کړې خو په کلا بندسي به غزه کې د اوربند د نافذېدو له حکم ډډه کړې ده. د اسرائیل پر جګړې وروسته له هغې انتقادونه زیات شول چې روانه میلادي میاشتې په رفح ښار کې خپل پوځي عملیات وغځول. تیره چهار شنبه دریو اروپایی هیوادونو ناروی، هسپانیا او آیرلند اعلان وکړ چې دوی به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني، هغه څه چې د اسرائیل سخت عکس العمل یې وپاروه. د غزې د ټولو 2 میلیونو او 3 لک وګړو تر نیمایي زیاتو یې د جګړو له کبله رفح ښار ته پناه وړې ده. خو په رفح کې د عملیاتو له پیل سره په لسګونو زره کسان نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو نشتې درې کاله کیږي چې د کونړ مرکز اسد آباد او شاوخوا کلی د برښنا د نشټوالي له امله ستونزې کوي. دلته دوه برښنا کوټونه شته خو د مناګي برښنا کوټ بیرته خراب شوی. د اسد آباد برښنا کوټ بیا دوه میاشتې کیږي چې څنګه سره غول شوی خو دا دومره برښنا تولیدوي چې د شار لپاره بسنه نه کوي او د مناګي برښنا کوټ قرارداد له پخوانی شرکت اخیستل شوی دی او خپل برښنا شرکت د ترمیم چاري مختبري خو خلک وایي چې دا چاري وروب مختزي. تفصیل په راپور کې.
د کونړ مرکز اسد آباد او شاوخوا کلی اوسیدونکي د ګرمۍ زیاتوالی او د برښنا نشټوالی په تنګ کړی دي. د دوی په بیان چې په پریمانو بو او دوو برښنا کوټونو کې ورڅخه ګرمې هوا ماشو او مچانو آرام تختولې دي. د مرکز صداباد دوه تن اوسیدونکو حمید الله او ګل پاچا ازادي راډیو ته وویل
خراسان ځینې مشکلات دي، اقتصادي ناورین یو طرف ته، بیروزګاری بل طرف ته، بیبرقی بل طرف ته، نو په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشی دي، او هغه سي رسیدګي د سخت اقتصادي غربت له وجې چې نشي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټری برق سہولت برابر کړي یا سولري سیستم ورته جوړ کړي، ډېری خلکو دغه وس نه کیږي. نو دغه ایالتونه دي چې زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي، په نورو امراض اخته کیږي.
منګي برهنا بند چې جوړ شو موږ ډېر خوشاله وو چې هغه موږ ته خبرې وته، او اوس ډېر دغه مشکلات ډېر زیات دي چې ځکه چې دلته شخصي جانټري لګېدلې دي، پاویر پوینټ نوټ ورکوي، هغه یوه شپه یوه شپنۍ، نو هغه یو ګنټې لره شي بیت هغه ورک شي، دلته ډېر زیات مشکلات.
ځایي اوسیدونکي له برېښنا شرکت او نورو اړوندو ادارو غواړي چې د مناګي برېښنا کوټ د ترمیم چارې ګړندۍ کړي، څو ولسونه له اوسنۍ ستونزو بیرون شي. په کونړ کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د اسدآباد برېښنا کوټې ترمیم کړي چې اوسمهال 650 کیلو واټه برېښنا تولیدوي او په نوبتي ډول بازار او کورونو ته ورکول کیږي. د دوی په وینا چې د مناګي برېښنا کوټ قراردادي پوخانی شرکت سره پای ته رسېدلې او د ترمیم چارې خپل برېښنا شرکت پر غاړه اخستې دي. د کونړ برېښنا شرکت کې د مالی او اداري چارو مسؤل حاجی شفیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل د مناګي برېښنا ویلې ترمیم کړي او ماشینونه د وارزو معلومولو لپاره سپړلې دي.
د مناګي کارونه ماشینونه راسپړل شوی او کانالم پاک شوی وو، به وستون زدا و چې دا معلوم شي چې د ماشینونه د شګې پوجه باندې خراب شوی دي او کو انسټالیشن کې پخت دی. دغه په خاطر باندې ډیزاینر هم راغلی وو، یو دوه خارجي نوم، یو تاجکی وو، یو اوکراینی وو، متخصصي نو د توربینو د برېښنا شرکت هم سه یو څه انجینران لولټ بر راغلی وو. نو هغه دا ټول ساحه وکتل او ماشینونه هم وکتل، کما اوس پنه چې شګو خوړلې وي هغه مو کتلې، هغه ټول معلوماتونه ځان سره واخیستل او تللې دي. نو به ته لا گزارش نه دی ورکړ چې د لپاره څه باید وشي چې د شګې مخنیوي وشي.
د کونړ مرکز صداباد او شاوخوا کلی اوسیدونکو په داسې حال کې د برېښنا له کموالي او نشتون شکایت کوي چې د هیواد پلازمینه کابل او ډیره ولایتونه د ورته ستونزې سره مخ دي. خلک له وسنۍ چارواکو غواړي چې د کونړ او نورو سندونو باندې برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ کړي، څو مو د برېښنا کمې په کور ته نه پوره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې درې کاله کېږي چې د کونړ د مرکز صداباد او شاوخوا کلی د برېښنا له نشټوالي سره ټکوي او دوی غواړي چې د دوی د برېښنا کوټونو ستونزه حل شي. کندهار ته مخه کوو. د کندهار اوسیدونکو د دهلی بند پاکېدو او لوړېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره سش کال په زیاته اندازه اوبه دهلی بند تر اخلي، خو دا چې دا بند له رسوباتو ډک دی له عملی اوبه ضایع کېږي. د دهلی بند څخه د کندهار د وو ولسوالیو کرنیز ځمکې او باغونه خړوبېږي چې هر کال تر وخت مخکې اوبه خلاصېږي او کاروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. تفصیل په دې راپور کې.
د دهلی بند د افغانستان په جنوب کې تر کجکی ورسته دوهم لوی بند دی چې د کندهار ښار ترڅنګ دغه ولایت د وو ولسوالیو شاولی کوټ، ارغنداب، دامان، ډن، ژړی، پنجوایی او میوان ځمکې او باغونه خړوبوي. د کلونو په تیرېدو سره د دغه بند زیرمه 40 سلنه له خټو او رسوباتو ډکه سوې او د اوبو د زیرمه کولو کچه هم په همدې اندازه راټیټه سوې چې هر کال تر وخت مخکې اوبه خلاصېږي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. نقیب الله د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پر خپل کرل سوې ځمکه اوبه لګوي. هغه وایي که څه هم بند ته نږدې ځمکه لري، خو د کال په ټولو فصلونو کې ځمکو او باغونو ته کافی اوبه نه رسیږي.
موږ دلته اوس اوبه نه دي په کار، دا والا را روان دي. موږ په کم وخت کې دا اوبه چې موږ په کار سره اوبه نه دي، دا به دا والا دغه سپایس د الله سپایس دا والا پر سم وخت راځي کېږي، دا به شل وړه سي، دا د الله وړه سي. اوس موږ دا غنم وخت هغه موږ دغه چې اوبه را روان دي، موږ پر غنم باندې کښ نه کېږي چې دغه اوبه کوي یا بل کوي.
د فرویز په نوم یو بل کروندګر وایي د دهلی بند نه یوازې له رسوباتو پاکولو ته اړتیا لري، بلکې ارتفاع یې هم باید لوړه سي چې ډیرو بزیر مکړي څو د کندهار د ځمکو او باغونو اړتیا پوره کړي.
دا د لیبان خونه سي جکسي لوړ سي شته برابر او باغ د پکري کې ذخیره د ځکو والا او د تمنه غټم کوي، نو سي جکسي دا بشي اوس خو پالتو به دی روان دي په پرچاو په هغه کې خلکو مزه کې دی وبدي.
د دهلی بند د کندهار د مهمو تفریح ځایونو څخه دی چې سږ کال د زیاتو اورښتونو وروسته پارچاو سو او زیات شمیر میلوال هلته د تفریح لپاره ځي. دغه بند ته تللي میلوال د سړکونو د جوړېدو تر څنګ دهلی بند کې د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي.
کله چې د څوک د کندهار ښار څخه راځي و دې میلې ځای ته نو ډېر خراب دی. په دا لاره کې ډېر چکرونه رامنځته کېږي. نو زما د چارواکو څخه او د ټولو مسلینو څخه دا هیله ده چې دغه سړک جوړ کړي.
دهلی د بند په اړه دا غواړم چې چاپېریال یو نکي پاک سي او دا ځنګل یې ډېر ګڼو خراب دی. دغانې کې جوړ سي او دا لوړ ځای ډبي ډبي دي دغانې کې سره برابر سي نو د میلوال لپاره به ډېر زمینه مساعد وي چې خوند ترې واخلي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د دهلی بند د لوړولو او درو نورو برخو لپاره د آسیا پرمختیایي او نړیوال بانک د 600 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ او تمه وه چې د 2020 کال په نیمایي کې به د پروژې عملي چارې پیل سي، خو د حکومت له ړنګېدو سره دا پروژه وځنډېده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 کېږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په هلمند کې به وخت بارانونو په غنوم کې ناروغي پیدا کړې دي. یو شمیر بزګران په دې ولایت کې وایي سش کال په دغه ولایت کې په زیات اندازه غنم کرل شوی دي، خو وایي حاصلاتو ته ډېر هیله نه لري، ځکه چې د دوی په خبره بیلابیلو طبیعي آفتونو او مرضونو دغه غنم زیانمن کړی دي. بزګران وای په غنم کې د طبیعي آفتونو او مرزونو علت ورستی ورشتونه دي. جزئیات په دې راپور کې
د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وای بې وخت او ډیرو بارانونو د غنم حاصلات ته دومره زیان رسولی چې نیم لا هم نه دی فاته. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار یو شمیر کروندګرو د اساتی رادیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د مرکز لشکرګاه ښار او یو شمیر ولسوالیو په زیاتو سیمو کې د غنمو په فصلونو کې مرزونه لګیدلې دي. دی وایي د غلطه ورشتونه پر داسې مهال سوي چې د غنمو حاصلات ته د ګوتو په شمیر ورځې فات دي.
یاره د اوبو د طرفه څخه شش کال اوبه سوي اوبه بیا خو مرزونه شش کال ډیر وکړله. دغه سرخی مرز ورته وایي، د سرخی مرز یو کوي، د جړې مرز ورته وایي، د مرز یو کوي. نو مرزونه زیات وکړله او بل بیا هم سوی پر اوس کال خو به نه وي حاصلات یې څه کم و. نو شش کال اوبه شکر دی ستا، خو مرزونه زیات مرزونه د دغه خونو کې هوا اوسه وکړله، د خونو کې هوا یې پرالې، د هوا اوسه وکړله او بیا زراعت ته زواره له باغو کومک نه سره وکړم. دا دوا پسنه چې موږ کشته سي دواره کیږي په دغه نو منیو پښه به نو هغه همکاري نه سره وکړل.
شش کارخونه د پخوا په پرتله نه دی وره. شش کال دې سلابو برانو مغنم کشتونه را کمزوري کړل. هغه خپل مصرف لنس په جوړو یار یو ګره یا سرخی دی یا ژلی وله نو ډیر سره کمزوري کړ. خو از ما خپل مزکی 15 خورواره غنم کوه، شش کال درې خورواره نک.
د مرکز لشکرګاه شهر دغه بزګران زیاتوي کچيري د بارانونو لړۍ داسې روانه وي نو په دغه ولایت کې به ګڼ شمیر بزګران خپل د غنمو حاصلات له لاسه ورکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه شهر اړوند د باباجي سیم یو بل کروندګر قدرت الله وای د سیم خلکو هر کال په زرګونه من غنم مخسل، خو سش کال بارانونو او فصلونو ډیر غنم زیانمن کړي دي.
زه قدرت الله نه میژم، بزګر یم، دکان یم. یا له پخوا به پرتله باندې لږ کې ولې د دې موږ چې اوس ورته ګورو غنمو مرض کړی دی، د سیاکوناک مرض یې کوي او دا سرخی کوي، دغه مرض یې کړی دی. فکر نه کوم چې د پروش کاله کم رشی به وکړي یا غنم به وکړي. د دغه مرضونه چې وکړه دا د ډېرو اوبو په خاطر وکړله چې دا ډېر بارانونه پر اوس وخونیکه پر جوړه و. دا څو میاشتې کېږي خو اوبه پر بهیږي وبهیږي. دا د دې څه دا مرضونه توان واخیستلی او بل هغه مځکې چې پخوا خوروار کوله هغه سږ کال به پر اویا منه یا پر داسې پر شپېتمانه ودرېږي.
کروندګر وایي حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي او په غنمو کې د داسې مرضونو د لګېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ورته ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په ګډون د افغانستان په زیات شمیر سیمو کې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې بارانونه شوي او لا هم روان دي. د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې زیاتو بارانونه او ژلۍ وو د غنمو تر څنګ نور باغونه هم زیانمن کړي دي.
شپږ بجې او دېرش دقیقې دي مخکې تر دې چې خبرونه وړاندې کړو، وړاندې دا یادونه وکړم چې د تاندې څانګې ونیس پروګرام لرو د ځوانانو خبرونه. خو اوس خبرونه. د طالبانو حکومت وایي دوی د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره د دوحې د درېیمې غونډې په اړه خپل شرطونه په ډاګه کړل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په کابل کې د دوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د دوحې د درېیمې غونډې پر موضوع خبرې وکړې. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی د پنشن بی پورس د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د طالبانو وغوښتل چې د دوحې پر روانه غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د دوحې دریمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په دیرشمه جوړ شي چې دوی ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې دویمه غونډه د روان کال په فبروري کې د طالبانو له حضور پرته ترسره شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبر ورکړی چې په یو میاشت کې چې د جنو ستونزو له کبله د غیواته د الوتکو تو تیل یا ټی آی نه دی وارد شوی. د افغانستان جنو رسنیو پرون د دغې خونې د چارواکو په وینا راپور ورکړ چې ترکمنستان ته د دغو تیلو پیسې هم تادیه شوي، خو بیا هم دغه هیواد افغانستان ته د الوتکو د اړتیا وړ تیل نه دی صادر کړي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ویلي دغه ستونزه ارزوي او د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت دا موضوع وڅېړي. دغه وزارت په دې باب تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د ایران و چارواکي ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې تر یو لک زیاتو افغانانو برخه اخیستې وه. د ایران د خراسان رضوي ولایت د بهرنیو اتباعو عمومي ادارې مشر حسین شرافتی رات پرون په مشهد کې د حسینیه هراتی ها په مراسمو کې د غشمیر اعلان کړ. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا د راپور لمخې شاغل شرافتی رات اونه ویل چې د غشمیر یې څنګه ترلاسه کړی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپشتن نور تیر ریاکشن به د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شول. تر دغه پیښه دوی اونۍ مخکې د ایران حکومت اعلان کړی وو چې د یو کال په موده کې د افغانانو په ګډون 1,300,000 بهرني وګړي له ایران ایستل دي. په پاکستان کې پرون په زرګونو کسان د جلوهالو له کبله روغتونونو ته انتقال شول. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په جنوب برخو کې د هوا درجه 50 سانتي ګریډو ته هم لوړه شوې ده. د پاکستان د اقلیمي بدلون د ادارې مشر رومینه اسلم ویلي پرون څلورمه ورځ وه چې په پاکستان کې سخت ګرمي وه او وړاندوینه داسې کیږي چې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. اټکل دا دی چې په پاکستان کې نن د هوا درجه 150 سانتي ګریډو ته په جنوب سیمو کې لوړه شي. تر ډیره سند یالت اغیزمن شوی دی. د پاکستان حکومت تیر اونۍ چې د تودې هوا څپه تازه پیل شوې وه ښوونځي د لنډې مودې لپاره رخصت کړل، آزموینې وځنډولې او په روغتونونو کې اضطراري حالت اعلان کړ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
فلزان دی بلشا سر پرتا لکما او اغه جی تزه ونه شم رسید نو زه بخامخه په غلط لار باندې زم
ځوانان پرته لدی چې خپل ځان د نورو سره پرتله کړي څه ډول خپل مخته رسیدلی شي.
ژوند چې موږ سل پر سل وی غواړو یا وی هم نه لرو، کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لرې یا غواړي ته ټول ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکې چې زه کولای شم په دومره وخت کې دغه موخه ته ورسیږم.
نن ام د موضوع څیرو ملتي ام وکړی.
ا
قدر من اپدونکو خای تاسو هم داسې ځوانان دی دلی وی چې هغه په خپل ژوند کې پښتو شایانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي پرته لدی چې خواري وګالي په ځانکار وکړي لغه کسانو سره ځان پرته لکوي چې هغه کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړی زیار وستلی سختی زغملې بل اخر تر یو ځای رسیدلی دی وبشت کلان عمران قاضی زاده وای چې کچری موږ داسې مخې وټاکو چې هغه ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو په دې صورت کې ناسم کارونو ته مخه کوو
زه خپل مثال درته مګور زه سبزی او تازه میوه خرڅوم زه په شکر دې بده باندې ځقنات کوم زه اوس نه غواړم چې زه یو بل جزره ځان پرتل کې څوک به بزنس لري څوک سوپر سٹور لري هغه سره ځان پرتل کې د ما خو دا کم سوشل جوان چې دا کم اجتماعي جوان چې لرم دا کم فاميلي جوان چې لرم نو دا خو دې باندې زه د وخت په تیرې دو سره نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزره ځان پرتل نه کې هغه څه لري په ماغه باندې قنات وکي او د وخت په تیرې دو سره کچرته وسړی قنات وکي نو د وخت په تیرې دو سره کې دې شي هغه خپل هدف ته په صحیح لار باندې هدف ترلاسه کړي کم چا سره زه غواړم پر تلکه هغه زیتا درسیدو لپاره زبای یعنی غلط لار باندې انتخاب کوم باید غلط کارونه وکم تر څو برزغه خپل هدف تر لاسه کوم نو منفی هغه زه په خاصه به د افغان پرځوانانو باندې پاره ټولنه کې ما چې لیدلې د خپل تجربې نه چې ما لیدلې نو دغه ډیر منفی اثر لري د موږ تاسو په جامعه کې ناس ته پاسې د غلط خلکو سره شي غلط لار انتخاب کی یعنی ځان پر تلکه ضرور سره تر څو برغه هدف تر لاسه
لیکوال حکمت الله وای چې بی ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونه ته مخه کړی چې بیا پایلې
ډېرې بدې وي نن زمانه یا د یوې سمې پیړۍ ځوانانو توقع او لوړه شوې ده د سیالي شریکي او د ارت ډېر میا نه وو یا بخې کم وو که د ټکنالوژي له لحاظ نه وکړي که سیالي شریکي وکړي که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل دا ټول یو څه تغیرات راغلي دي او د ماغه د ځوانان دې ته اړ کړی دي چې توقع زیاته سي نو کله چې توقع لوړه سي آدم قناعت را مای زکیږه ماغه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه ځینې کسان یو مشروع لارې نه خپل توقعات پوره کولای شي کوم ارمانونه کوم هیلې کوم امیدونه چې هغه ته ځان رسولای شي ولی بدبختانه موږ تاسو شاهدان یاستو چې تیرو کلو کې په افغانستان کې دیو آیفون لپاره ځینو نیو تنکیز ځوانانو خپل ګردی خرڅ کړي منفي اړخونه هم دادي او مثبت به دادي چې یو کس له هیڅ نه یو څه جوړي او ځان نسوي پر لولو پولو تا بسنه یو کس تا به زحمت واسی تحصیل کوي کار کوي بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي یو یو تجارت جوړوي نه هغه مثبت اړخ ده ولی بدبختانه په دمون په ټولنه کې ډیر کم کسان هغه مثبت اړخ ته رسیږي او زیاتره په منفیاتو کې ډوبیږي او اته معتادي او بدبختي او سل نوه مرضو باندې اخته کیږي
بله ملګری څومره مرسته کولای شي چې هغه ځوانانو ته د قناعت ورکړي چې په مثبتو کارول کې څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ کې ده مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډیر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګری ته یا دوست د قناعت ورکړي کوم څه ته دا سم نه ده
مثبت ملګری د لودل د خپل یو سرمایه ده یو 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 ډیر ښه کار ده ملګری وسی او چاته انګیزه ورکړي کدا په مثبت تلارو کی او مثبت ملګری خډیر نن سبا زموږ تاسو ځوانان په یوشتم پیړی کې زر غوړي چې دوی پات پیشرفت وکړي ډیر زر دوی شتمن شي ډیر زر مالدار شي مثلا دوی زینو لاند ډالر تلاشه چې هغه بل اخره سبب دې ګرځي چې دوی یو کند کې دي
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانای دي ته هم ځولای دي فلانای دي ته هم سنفای دي ته هغه وګوره چیرې ورسید څومره شتلري او ته بیرته پاتې دا څومره د پروهیا باندې بد تاثیر کوي بد اثر کوي
بد اثر خو بیخي زیات ده دغه یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې یو رقم چاپېریال کې او یو رقم اقتصادي بیکګراوند ولري خو بیا صحیح ده چې پرتله سي زموږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي دا په دې معنا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یو څوک چې وته پاتې شوي دي خانداني یو څوک ده شتمن ده او یو څوک د خور سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري او که ته هغه را تشویقې چې والا فلانی هلته ورسیده او ته وروسته پاتې دا نادلانه دا ماغه دا سیده منفیت طبیعي او که تاسو یو څوک وسی چې دی خور سړی زوی او هغه زحمت کش وي تحصیل کړي تعلیم کړي او ځان یو چیرته رسولي او دا د خان سړی زوی وروسته پاتې بیا دا پرتله کول ډیر مناسب دي چې ورته چې هغه کس ته وګوره چې په خپل زحمت په خپل مټه ځان چیرته ورسوه ځان یې تعلیم او تحصیل چکتن که ځان یې د اقتصاد چکتن که ځان یې د یو مثبت لارې چکتن که او دا تشویق کې دا رقم لازم ده عادلانه ده او کته مثلا یو برعکس خبره سی به ده منفی لاره ته بیزه کاغه ده نه کی چې صحیح ده زه څوک کې ماغه څوک ده لاند څوک ورو کې سیزم باید ده جای ته ځان ورسوم چې هغه قرار وکړي نو ده بیا خنه ده او ماغه ده چې ځوانان بل لاره ته هڅوي او بل اخره په لوی لاس موږ تاسو کورنۍ مشران دوی کاندې ته غورځو
او یو شمېر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي مثلا په تحصیل کې نه کوي د کور په جوړولو کې نه کوي یوازې دې ته پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري یوازې او یوازې د ځان په غم کې د حال دا چې په کورنۍ کې نور د ته تمه لري دای ځوان د انرژي لري مګر دای یوازې په خپل فکر کې ده د خپل ځان لپاره له نورو سره سیالي کوي دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی شي
نامناسب خو بالکل ده ولې ډېر ښه کار هم نه ده دا په دې معنی چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي چې سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کې او بل اخره د یو عاید چښتن کې او د عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ ورڅو وګصیته د کور او د ملګرو د مصارف د سیالي شریکي ک موبایل اخلي ک موټر اخلي کارت اخلي په دې کې کچېری دوی سیالي شریکیو کې چې اول ځان دی او څه چختن کی او د هغه لګاتې د هغه مفاد نه د هغه فائدې نه بیا دوی یو څه مختبلار چې خده او کدا تا دوغونه پیسې پیدا کړی نه چې خپل ګورده خرڅوي په دې باندې یو آیفون اخلي دا مناسب لار نه
بله په اخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام کورنۍ او ته چې د ځوانانو مخ کې وخت نا وخت د خبرې کوي چې تبیر ته پاتې لامزولو دي او خپل ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري منفي رقابت کوي تاسو پیغام څه وي
د ما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هیڅ کله ځوان مصر زنش کوي چې والا فلانای چیرته ورسېده فلانای د تر زوی دی فلانای د خپلای زوی دی فلانای کلیوال چیرته ورسېده ما هیڅ کله مو وتاي بلکې دا ورته چې ته ځان ورسوه ځان پاسیلات ورسوه یو شخصي کاروبار ورته جوړ کړي یو مسلک کې ورسوي مثلا د مکتب او د ښوونځي او د پانتون تر څنګه یو مسلک ورزه کوي ولکه تجارت ورته جوړ کړي په دغ باندې ورسوي او هیڅکله خپل ماشومان او خپل ځوانان په دې مه هڅوي چې تاسو فلانه چیرته ورسېده ته چیرته نه رسېدلی بلکې د دې په ځای باندې مثبت انګیزه ورکوي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ افغان ژورنالیست شملانی ازی د ځوانانو یو لبل سره پارتل کول او په ژوند کې د نقنات ریښه ماشوم توپ د ورګرځبی لاغلی شملې سره مې مرکه کړې په ګاډي سره و
دا ځوند ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نور سره پرتله کوو کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لري مطلب دا چې تا ځان له نور سره پرتله کړی او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو کله چې موږ ښوونځی شروع کوو هغه نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره له نورو ځوانانو سره وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده د بل کس ژوند ډیر ښه ده همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي څومره چې په ژوند کې په خپلو شتو باندې قناعت نه لري هغومره انسان په ژوند کې ډیر خفه کیږي ډیر خفګان ده نو ځکه کیدای سي موږ د هغه کس له ژونده نه یو خبر ده چې د هغه ژوند څنګه ده د هغه کیسه څنګه ده هغه څومره سختیانې شاته پریښې دي یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کسو او موږ په کومو ستونزو کې یو په کومو شرایطو کې زما کورنۍ په کومو شرایطو کې دا زما درس په کومه سطحه کې ده د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم موږ په خپل شتو باندې قناعت نه کوو همدا خفګانونه هم رامنځته کوي همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي
بله تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یو ستونو ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو د کورنۍ دا کار چې خپل بچی له نورو سره پرتله کوي او کله له مثال ورکوي چې فلاني ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره دا څومره غلط کار دی
بالکل همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو بعضی کسان چې پراخه مطالعه ولري هغه سناسل دغه حالت راوځي، خو بعضی کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ور باندې دومره ژور اغیزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې لاغې نه زوريږي او بل اخر لستوند سره لاس او گریوان. ځکه هر څه یو د مینې کې زمنګ په ژوند کې کغواړي پرمختګ وکړي، کغواړي یو ځای ته ورسیږي، کغواړي خزه کې درس وایي، کغواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا هر څه یو ځل نه کېږي. دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل اهداف یا خپل موخو ته ورسیږي. خو دا چې تا جلک ہے، دا چې ته نور ګوري، دا چې ته په دې شته حالت باندې قناعت نه کوي، طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کېږي. هغه بیا نشي کولی چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي، تعادل یې نشي ساتلی. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم، دا څومره وخت نیولی او فلانی کس دې حالت کې د هغه ژوند څنګه ده.
بله، دغه رقابتونه البته منفی رقابت، منفی سیالی چې ځوانان یو بل سره لري، دا څومره د دې لامل کېږي چې په خپل ژوند باندې شکر گزاره نه وي او یو بل سره منفی رقابت لري، خپله غواړي پرته له کورنۍ څورتو وي، خپله غواړي د باید فلانی ته ورسېږم، دا څومره بد اثر لري؟
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لرې یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم. ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخو نه ده. که د افغانستان مسله راواخلو، د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو، ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي، څو نسل سره یو ځای ژوند کوي. یوازې دا نه ده چې ته به خپل موخو ته کار کوې، ته به نورو لپاره ژوند کوې، د نورو لپاره به هڅه کوې، نور به خوشحاله ساتې. مطلب یو ډېره غټه کورنۍ، ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېرې غټې کورنۍ مسؤلیتونه لري، هغې نه وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې ته د خپلو موخو لپاره کار کوې، نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي. ته به ځان ته وخت ورکوې، ته به ځان راحت احساسوې، ته به خپل مغز آرامه کوې، هغې نه وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوې. خو که چېرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسي او یوازې وایي چې هر څه کېږي، ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کوو، دا ډېر منفي اغیزه د انسان په ژوند کې لري. ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نه شي کوی. اکثره وخت په خلپ کار کې دومره بوخت دي چې هغه د ځان خپل ورځنی ژوند ته رسیدګي نشي کولای، هغه خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي. هغه په فزیکی لحاظ، هغه په رواني لحاظ، موږ تاسو ټول کافی اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو، مطلب زمونږ د خوړو روټین سم وسي، زمونږ بیرون وتل، زمونږ ټولنیز روابط، دا ټول مسایل ډېر اغیزه لري په ژوند کې. خو که چېرته یوازې ته په یو شي باندې فوکس کوې او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کوې، طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي. ته په داودس ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه، یو طبیعي ده چې موږ تاسو ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو، کله به خفه یو، کله خوشحاله، او دا ډېر نارمل ده. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې ټول ژوند خوشحاله نه ده، د ټول ژوند خفه نه ده. هر څه چې دي زمونږ خپل لاس کې دي، چې موږ څنګه کولای شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو. هر کله چې موږ تا سره څوک بد کوي، فکر مه کوي چې کله کله داسې چې هغه کس همداسې کس وي. ته له هر چا نه توقع مه کوه، د خپل ځان لپاره کار کوه. خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې، تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړې. ځان چې دې وخت ورکړې، ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهدافو ته به ته پر وخت ورسېږي.
بله، ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري، غواړي ځان هغه ته ورسوي، کله چې ونه رسیږي بیا په تخریب باندې شروع کوي. دا تخریب رقم رقم د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې، شاته خبرې وي، دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی شي.
طبیعي ده، دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخ کې یو کله چې په ټولنه کې اوسو. دا هغه اوخدی دي چې بعض انسانان له ماشومتوبه ځان سره ساتي تر غټوالي پورې. کنه په طبیعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دې ولري چې زما ژوند بیل ده، د هغه ژوند بیل ده، زما د ژوند کیسه بیله ده، د هغه د ژوند کیسه بیله ده. موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو. موږ یوازې په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولی شو چې د ځان لپاره یې وکړو. د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ، زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي. ځکه چې ته نه هغه کس ته تاوان رسوی، بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څوک اړیکه ساتي. هغه بیکګراؤنډ د انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابېږي. ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي، ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع شوي. یو دا ده چې په خفګان او اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې، خپل موخه ته نه ده رسېدلې، او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی.
شامله جانې ک په دې باندې خبر راته وکي چې اتمان تاسو سي دوستان لري چې هغه خپل ژوند کې ډیر څه نه لري کم څه لري مګر قناعت ور باندې کړی خوشاله د خپل ژوند مخ کې بي د دې دوستانو پاک لري راته وایي څومره پر مخ روان دي
فرشته جانې موږ تاسو په افغاني ټولنه کې اوسېږو او یو هم باید وایم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سلو یې غواړو یوې هم نه لرو ځکه موږ ټول په ژوند کې خواري کړی زحمت هم ایستلی ټول داسې کورنیو نه یو چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي. مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم، زما شاوخوا چې زما کومې ملګري دي نجونې دي دوی له ډېر کم نه شروع کړي یا داسې وایمه چې هیڅ امکانات د دینو چې دوی پیل کړي خدای پیل کړي او نن ډېر ښه ښځینو کې دي ورو ورو زه په دې یقیني یم چې دوی بلا هم ښه ښځینو ته ورسیږي. زما د پخوانۍ همکارانو زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم هغه له موږ سره یو ځای کار کوو هغه وروسته خپل کار شروع کړ. زه تاسو ته وایمه چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري پایله کړه ډېر خوشحاله ده ډېر راحته ده په خپل کار کې ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډېر خوند کوي. نو شته ملګري شته ټولو له ډېر صفر نه شروع کړی اوس په ډېر ښه ځایونو کې دي او په رښتیا هم د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي ویاړي چې او د هغوی نه انګیزه اخلي چې ښه دې کس وکړی سو له دې ځایه شروع کړي نن په دې ځای کې ده. نو زه هم کولی شم او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولی شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. دا یوازې یو هیله نه شي کېدی ته کولی شې خپلو هیلو ته ورسېږي. تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې که هغوی غواړي یو ځای ته ورسېږي کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کړي مثلا نړیوالې ژبې زده کړي ټیکنالوژۍ سره مطلب بلدتیا ورسره پیدا کړي ځکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دي تا له نړۍ سره وصلې او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شوې ښکاره ده چې ته به په ژوند کې پرمختګ کړې.
بله هغه کسان چې هغه څه لري په هماغه باندې هماغسې ځان ښیي لکه څه لري او که د دوی ژوند داسې په هغه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده په نه ورباندې شرمېږي څه چې ده هماغسې راځي هماغسې کښېني هماغسې خبرې کوي غټې خبرې نه کوي ځان لولول نه ښیي. دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې دا د بریالیو کسانو یوه نښه کیدلی شي ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي چې موږ وایو که نه فیک کاپي دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایې چې زه دغسې یو شی یم او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده. دا ستا شخصیت ستا کرکټر ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي په پرمختګونه کې ته به تر خلکو ترمنځ یو ډېر داسې نوم ولرې چې نه به درباندې سبا څوک یقین وکړي او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري. په خپل حالت باندې شکر ویستل په خپل حالت باندې قناعت کول او خپله چې څنګه یې نور هماسې ځان ورښودل دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي. او بل دا چې ځان سره ځان د راحت احساس کوي زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي. زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم نه دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي له اجتماعي روابط متقابل احترام یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وس رسېږي. یعنی موږ ډېری وخت یو چاته ښه روحیه ورکولی سو دا د ژوند تر ټولو ښه کار ده چې موږ نورو په حق کې کوو یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې کړه وې کړه او دا ښه نه دي مې کوه ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی له دې لارې مې ګټه لیدلې. نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښیي دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحت وي خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړي او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی ته ومني. نه ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خل تا ډېر په اسانۍ باندې ومني کله چې ته د خلکو ترمنځ قبول سوې بیا ته ضرورت نه لرې چې د ځان په اړه خبرې وکړي خل به ستا په اړه خبرې وکړي.
بله مرکبه په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه او بل ملګري ته بل خپلوان ته ځان ورسوي دوی سره پرتله کوي او په خپل ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام غواړو چې ویلرو.
او ډېره زیاته مننه. یوازې ځوانان دې هڅه وکړي کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف لري او پرختیا هم د هغې لپاره لسره نه کار وکړي. او د کورنیو مسله داسې ده فرشته جانې چې دا کله ماشومتوب کې یو کس مطلب د هغه روزنه د هغه سره سلوک رفتار هغه سب بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې ته دا وکوه دا مه کوه، ځکه چې موږ هر څه ورته په عمل کې ښودلې، خپلې کورنۍ کې هم هغه شیان پلي کړي او هغې ماشوم هلته زده کړي. نو کله چې ځواني ته څوک رسیږي طبیعي ده منګه د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغییرات او بدلونونو سره مخ کې وغه په سړه سینه ومني خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو ته ښه وخت غواړم.
ډیره مننه ژوند دیوس.
درنو دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان